دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې مزاج ملند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی د سولې خبرې پیل کړي او همدارنګه د کندوز خلک له امنیتي وضعیت شکایت کوي او وایي چې باید د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات ترسره شي. دوستانو د جمعې ورځ ده او د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر هغې خبرونه او سو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اندونیزیا نن د افغانستان سره د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز څخه وګټله. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې خپل جګپولي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. بشپړ خبرونه واورئ. اندونیزیا بنن د افغانستان د سولې په اړه د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دنیا عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي رډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي.
افغان حکومت هم ویلي چې د جاکرتا غونډې ته هیله مند دي. دنیا عالمان په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوو اونیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره په ازبکستان کې هم یوه غونډه جوړه شي. دا غونډه د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه د ګڼ شمېر هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو ژغورل شوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري ښار له بالادوري سیمې څخه تختول شوي وو او د پولیسو په مرسته په مرکزي بغلان سیمه کې له یو پټنځای وژغورل شول. ښاغلي نعمتي همداراز وویل چې د پیښې په تړاو پنځه وسلوال کسان هم نیول شوي دي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږو غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز وګټله. دا پرونی لوبې په چا ویست انډیز ګټلې واو د بیټنګ پریکړه وکړه. ویست انډیز په 500 اوورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 100 اوورو کې واز 30 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوسول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویست انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف ته چې 190 وو په 30 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو 18 منډې او محمد نبی په 450 بالونو 10 منډې وکړې. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینیو څلورو لوبو یوازې وګټله او په جدول کې درېم راغی. خو وروسته له دې چې نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه افغانستان ته د ډېرو منډو د اوسط په خاطر د درې نورو لوبو چانس هم ورکړل شو. د افغانستان دوه نورې لوبې یوه د مارچ په 3 د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او بله د مارچ په 23 له ایرلند سره د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې کیږي او افغانستان نړیوال جام لوبو ته د غوره کېدو لپاره باید دا دواړه لوبې وګټي. ملګرو ملتونو پرون په خپل یو نوی ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایتونه شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې ریپورت کې ویلي دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي. په ریپورت کې همدار از ویل شوی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو یو شمېر جونې او ښځې د زنا په تور سنګسار کړي او ځینې په زور واده کولو ته اړ کړي او همدارس یو شمېر نارینه یې له نارینه سره د ناروا اړیکو په تور ځورولي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څارې وډله وایي چې د ختیځې غوطې له حمیره او شاوخوا سیمو څخه د جګړې له کبله شاوخوا 20,000 ملکي وګړي د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډیلي کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل د پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوې ډیلي کې ډیره پاکستاني چارواکو او د دوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټر سایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل یې چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند د سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړ، خو هند تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم په روانه اونۍ کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنوي. او د امریکا د خزانې وزارت پر سبان د لسو روسي وګړو د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسي ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللې. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې یو زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې چې ازادي رادیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه راخلو. د ناټو منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان ستولتنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کړې. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د ناټو منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو خبره هم کړې. احمد تکلو په اړه نور جزئیات.
د ناټو عمومي منشي وایي چې یو شمېر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشارې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو ته کینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېله کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني. که ټول طالبان نه وي، نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 16,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبې په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کیننی، نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
بل خو ته په کندوز کې د کندوز اوسیدونکو له نامنه یو شکایت کوي او وایي د دې ولایت د مرکز یعنی د کندوز ښار په شاوخوا ولسوالیو کې وسلوال طالبان ډېر دي او حکومت ته پکار ده چې که غواړي د کندوز امنیت ډاډمن کړي د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. اجمل آرین له سیمې له نور تفصیل سره.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسېدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنې چې دولتي چارواکو د کندوز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده نامنوی د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دوه تن اوسېدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجي اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت مامنیت نشته، د بس دنجرونه ایسته خوا ته څوک تللی نسي او د شپې خپله سړی کندز کې ګشت وګزار کوی نسي. ناامني به حد زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنا ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني خلکو ته تذکیري توضیح کړي؟ د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه یعنې ولسوالۍ نیول نور په څه رقم سره؟
بل خوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپین زر زون قومندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسېره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان بیا وایي چې د دې ولایت د ځینو سیمو اوسېدونکي لا هم په خپلو نږدې ځایونو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه به له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت د ځینو لرې او نږدې ګڼ مېشتو سیمو اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست د ترېزۍ او علیشېر ولسوالۍ اړوند د سینخور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله زړسوان ازادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې معلومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري، د مرضونو د تداوۍ دپاره دوایي نه ورکول کېږي. او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کفایت نه کوي، نورو کلینیکونو ته ضرورت ده او شدي هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. سیاتامې ریاست ته په کار دي، لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاری وایي اوسنی جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمات ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علي شیر سپین خوره کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې د باټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړیږي چې د هغې بودیجه ده 9.5 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوه کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه شي. په نږدې آینده کې به د صبرۍ ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه د 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عامه خبره کړې و، خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنه د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې دا خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلی یو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې به هر کې زکړی وکم.
په زرپانه کې به لنډ کیسه د بلا سیوري واوري.
څو ګام لري څو ماشومان ناستو، او کله کله به په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی گم پسرو سترګو دواړه سترګې نه پوینو دي شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی، زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مې. په پیل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي ابدیشته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15,000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي، او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي ابدې بیا رغولې دي. هیرې د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي ابدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایی رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو اولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د اولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د اولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوه میندې کړمه د لنډې پاورې دو سره به مو حتمی د یوې داسې پیغلې انځور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وي چې تلی لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننی هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځئ رحمت افغان ته غوږ شو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېری په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاشوای چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونو یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخ پوکیږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایی سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې اصلیت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 100 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وې. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ ګاولي به وکنه، ډېر ګران به مو، او اوس هغه نه پیدا کېږي، هغه دومره ګران سوي دي چې بے معنا ختم ده. ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ، په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیست، اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وي. دا غونډه زری وي، دا غون زرورک پې باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته یې خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
پخوا دې ټوکې راسره کړي او پخوا دې ټوکې راسره کړي، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شم. زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو، ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به یې داسې یو د ښکر غوندې، یعنې سې وتلی ځای لرلو او دغه د مخ کې د پڼه چې وه چوکی دې به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې موږ ګورو، اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوي، نازکې جوړې شوي دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوی دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼا د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې له ډېره پخواره هیڅ شته. که د خوشحال خټک له دوره یې شروع کړو، نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعري په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصرې شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړې، د شاعرۍ تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد د عابد له خغلی ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پښتو شاعري کې حبسیه شاعري او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید د موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس باندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کومه ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر ورستی ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرخې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي ولته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لر و بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړي دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې، هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده، دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه. او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که د یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي.
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر آثار او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي، او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لر پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولی صاحب محترم، تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ څېړنو په دوران کې د ډېرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لېږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او ادا خپل ژوند دی پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د
په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلا د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم. خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده و هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس و پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جرأت سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعاً زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرأت سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یي، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه، په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به د غډیر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لېږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله غیر اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15 شلو کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی، د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسو دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسو د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شئ یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسو دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي څه وخت واخیستلې دی او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و او دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه په وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې پخې کې دینو همکارانو سره په ډیټو په دین نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کړی د شبا دولتي مسولیت نه لرم.
اوس هم زمون هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتونه تیرېدونکي دي. په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او په خپلو لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې عامه افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوي ورکړي. خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې پیغه کې د ټولو افغانانو او یا کومه چې د انسانانو خیر او خیګنې نغښتي وي او د دې سوکالیب کې نغښتي وي، بل اخر داسې اوقات بوزو. فکر کوم چې دا یو تاریخي مسولیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولای شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انځورګری په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی راته دا ووایا چې د انځورګرۍ هنر ته څنګه مخه کړه؟
دا یو ډېره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کول بیا به زه ورتلمه د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه. نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم. خو کله کله به دی را باندې قرېده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله ده شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زموږ مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم له یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لارو دغه لارې ما وکولای شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. سو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کاله سه ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشی کړی دی، نقاشی او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخوا د عمر دی. خو اوس څومره زما په لاس کې دی هغه تقریبا د شاوخوا 1300 د شاوخوا دی. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې شو څنګه څه دا څه وخت کې زه دلته نو مقابل کې دلته لاس تللی دی او خلکو دا کډو کې خو دې خوره کسوي دی راسه.
دغه هنري تابلوګان یو نقاشې ته د بازار لپاره جوړ کړی دی او که شوقي دی جوړ کړی دا
سریختیا چې ما تروخه تروسه پوری خاص شوقي جوړ کړی دی. چې ما ته ما احساس کړی دی چې ما لیدلی دی او څه زما په فکر کې راغلی دی او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دی.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي، څه ووایي خلکو ته؟
لومړی کې داسې وسې ما به هغه دغه چا انځور باسي چې هغه ما ته څه را زده کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي، په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي. لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دی او انځورونه ما جوړول. نو دا ما ته د سولې د مخونو په شکل ما ته راښکارېد، په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار باندې کړم. خو بیا وروسته چې کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنګ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې، یعنی هر چا سره چې په مخصوم دوی به ما ته وایي چې افغانستان کې جنګ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ما ته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وه او دلته به هره ورځ دغه کې دی نامنی به وه. نو ما ته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه. او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه، دې کې ځینې ځینې داسې کارونه وشي. زما زړه دا وشي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت کې له جنګ سره ډېر ستړي دي او له جنګ سره ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله، اندونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکې؟ د شپې ډېر هم لږ معلومات ورکوي، همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم، ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو او هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې.
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته؟
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل. هلته تقریبا 4 کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغو په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه چې ما زده کړل له هغه ما د دوی د یعنی ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې. ما خپله هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم. او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغسې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې رښتیا ده دا ځای ده، دا ځای ده. یعنی داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرر وي، په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرر وي.
تاسو نږدې 2500 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه ما تقریبا 3 جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وي، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته داسې دوه ځایه د یو هنرمند و د جکو پکیک په نامه و د ده یو دغه و. نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه وکړل، کارونه مو وړاندې کړل، نندارتون ته مو کېښودل. اولته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ما ته په لاس راغله. او په بل باره بوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي. او دلته موږ ته مسابقه غوندی و نوالته ما تقریبا اوله درجه پلاس را لاولته می
افغانستان غوندی هیواد کی چې هنر ته خلکو پام لرنه لګه دا یا هم دوی وخت ورتن لري یا هم ارزښت ورتن ور کوي تاسو خپل هنر دلته څنګه پالی
دا خو رښتیام دلته مشکل ده چې هنر ژوندای شي خو زدا وایم چې هنر ژوندای کیږي که هنرمند غواړي شي که هنرمند رسک قبول کی تاوان پر ځان قبول کی هنر ته هر څوک غاړه دی هنر هر څوک هنر دی ټولو خوښ ته خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي نو زما به هڅه دا وي چې څومره هم خلک یې نه خوښوي زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي د هنر له ارزښته خبر شي
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي اوس خلق ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده هغه په هلمند کې اوسي دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي
زرپانا د بلا سیوره د شپې تور تور پلولان دی هیڅ نه ښکارېدله څو مل لري لویا لار تیر شوې وه کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ په وارخطا یې شاوخوا وکتل سترګې یې سره ومخلې سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول د بکس پکړه په د هغه یو ملګری راویښ شو تورکیه څه خبره ده بس هسې د خپله غوټه ټولوم نو په دا توره شپه هو په همدا توره شپه مې په کار شوه څنګه دې په کار شوه خیریت خو به وي هو خیریت دی کور ته ځم تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت لومړی یې د اور خونې ته لاړ تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت جمیلې د تیرې څراغ پلته ښکته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل دواړه په درانه خوب ویده وو په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله له دې سره سم یو لوی اخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله څوک ځوانان څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو نو کړپې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه د قبر څوګه مها خوا د جمیلې جنازه پرته وا او زرغونه بنارسې ور باندې اواره وچی کله کله به باد وره پوله څنګه ته یې ملا صاحب د سپینګر سره ناست وو. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کعبه ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بې ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربند زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربند زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی ل کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غرته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټې خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه نارې لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړي دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړي دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوي وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې نه پوهیږم چې بڅ پیخوي په وړاندې. لخپلوانو به بیلی گم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دي شړاندې. اسماعیل استان ارو مزړ سورې کې. بلتانه خرخبون بیا لتا پردې کې. نه پوهیږي کې می بیا نستا یادې کې په چړو دی ویر بپری سي د سلم راندې. زمه زمه چوک دیون می دی و مخته. زمه زمه چوک دیون می دی و مخته. دیانه څورای به اچو مترخته. ستا سیاد به می وی بس د زړه سخته. کدا زمکه غورنه ټول سی لاندې باندې.
پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو، او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده. او لکه د مخه چې وویل شول، خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی. خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو، اولاد هم مهوري اوسېده، خو د ده د زوی کاسي زامن بیرته د کسی غره او پخین ته تللي وو، او د کند او زمند اولاد په ننګرهار، خیبر او پیښور کې خپاره شول. داسې ښکاري چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د ده په نامه یادېدل، لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی. نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور تراغلل. دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی، او دا ځینې ښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو.
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي. په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي. د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه مې ډک شوی تشول غواړي، خور شوی فکر ټولول غواړي، تړلی شیر مې خلاصول غواړي. د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشي د دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروئ، لفظونه وژړوئ، درد ته قوت وبخئ، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښکې راوړی، او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی. د شیر معصومو پرښتو چرته یې راشي د دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروئ، لفظونه وژړوئ، درد ته قوت وبخئ، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښکې راوړی، او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی چې ډک زړګی تش کړمه. د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم، یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم، او ورستۍ شیر ولیکم. یا دا اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم، او ورستۍ شیر ولیکم. اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند مې څه و څه دی څنګه بشي، چې ژوند مې څه و څه دی څنګه بشي، څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل، او په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یم چرته روان. او دا ځواب ولیکم، زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتېدل دی، زندگی د ماشومانو جګېدل او رالوېدل دی، زندگی د مئین زړه مې جوړېدل او ماتېدل دی، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناسته، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناسته، زندگی تیار کېدل رڼا کېدل دی. خدا خبر منطقی نخکاری، خدا خبر منطقی نخکاری، ځان سر فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړم، ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړم، بیا په کاغذ سور سمشوي توري په سور قلم وران کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي د یوشتمې پیړۍ پر یو بیوسه شاعر الهامات ووروئ، د شیر چې نه پاک کړی داسې الفاظ راوړئ چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم، او زړګی ټکور کړم،
د شیر معصوم پرښتو راشي، د شیر معصوم پرښتو راشي، چې مې د مینې مرثیه ولیکم، په څو الفاظو یې ترخه ولیکم. په پاک الله دغه قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم، دا ته چې زی ما په چا سپارې، ما په بې مینې خلکو مه سپاره چې مرمه.
زما دزړ د سر گلابا مدام دے غم در جی دورا سر بھی